نړیوالی شورا نن ویلي ملنګا به د سریلانکا په کوربتوب د بنګلاديش سره له لوبې وروسته استعفا کوي. تر اوسه د ملنګا د استعفا لامل معلوم نه دی. ملنګا د څلورو هغو توپ اچونکو په لیست کې دی چې په نړیوال جام کې 50 وکټې پوره کړې دي.
بیا هم د سپورت په ډګر کې پاتېږو. په روزګان کې نن د 10 لوبډلو ترمنځ د سولې په نامه د بېلابېلو لوبو سیالۍ پیل سوې. دغه لوبې چې د یوه ځوان په شخصي لګښت ترتیب سوي 24 ورځې دوام کوي او پکښې د فوټبال، والیبال او کرکټ لوبډلې ګډون لري. په دې اړه نور تفصیل شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د سپورت امیر قدرت الله الفت وایي یادې لوبې چې د 10 لوبډلو ترمنځ به 24 ورځې دوام وکړي، پر مهال یې د کرکټ 16 لوبډلې 14 ورځې، د فوټبال 15 لوبډلې 18 ورځې او د والیبال 16 لوبډلې 10 ورځې به په خپلو منځونو کې ولوبېږي. نوموړي وایي د دغه سیالیو مالي چارې په یاد ولایت کې یو تن ځوان کریم الله ظفری پر غاړه اخیستي.
ولایتونو کې چې جنګ زیات دی، لکه د روزګان په ولایت کې چې اکثر ځوانان مو د مخالفینو په جد کې جذب شوي دي، نو که چیرې په ورزشکارانو د سپورټ په ډګر کې پانګونه وشي او د ولایت په سطحه د سولې تر عنوان لاندې، لکه دا نن چې د یو ځوان فعال ځوان کریم الله ظفری په مالي لګښت دغه پروګرام جوړ شوی دی، نو د دې لارې په ځوانان سولې، یووالي، اتحاد، تعلیم،
کریم الله ظفری وایي د دغه لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او ښکېلو خواو ته د سولې پیغام ورکول دي. نوموړي وویل چې جګړه د حل لاره نه ده او باید سوله وسي.
زموږ یوازینۍ هیله او ارزو مو دغه ده چې ځوانان مو سره یو سي، سوله راسي دا وطن کې موږ ته سي، ونو ډېرې بدبختۍ مو وګاللې، ځوانان مو ډېره کشر چې موږ قرباني ورکړې ده، همدا ځوانان دي چې موږ قرباني ورکوو.
په ورته مهال کې هغه لوبغاړي چې په یادو لوبو کې برخه اخیستې وه سپین لباسونه یې پرتن کړي وه او پر یادو لباسونه یې لیکلي وه چې موږ سوله غواړو او نور له جګړې ستړي یو. د دغه لوبغاړو له ډلې جمال الدین میلاد او نصیر احمد داسې وویل.
امن کې ژوند، همدارنګ عدالت د ټولنې د وګړو ترمنځ برابري او مساوات چې د بشري حقوقو د کمیسیون اصل هم دی، همدارنګ ازادي د درې مسلې چې په خپل اختیار سره سره.
اورزګان کې پر داسې مهال د وسلوالو طالبان او افغان دولت څخه د سولې غوښتنه کیږي چې تازه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په سفینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر د پاکستاني چارواکو سره ناستې کړې.
د ستنو په دې سره ورسېدل د خپرونې د پای شېبو ته. د اونیزو پروګرامونو د خپرېدو وخت راورسېدی. لومړی به د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې د ګوړې اچار تفریح پروګرام اوري.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. نن په دې خپرونه کې په دې موضوع غږیږو چې که ښځې د سواد له نعمته محرومې پاتې شي، څنګه کولی شي د کور مالي چارې کنټرول کړي؟ آیا د کورنۍ ناسم اقتصادي وضعیت د ښځې او خاوند په روحي او رواني حالت هم اغېزې کولی شي؟ او کله چې د کور اقتصادي وضعیت ښه نه وي، مېرمنې له کومو لارو سپما وکړي او د راتلونکي لپاره پیسې وساتي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د اقتصادي چارو له کارپوه سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دلته د زیاتره خلکو اقتصادي وضعیت له ضعف او ستونزو سره مخ دی. تل پیسې په منظم او دوامداره توګه کورنیو ته نه راځي چې په ډاډه زړه مصرف شي، بلکې باید د هرې روپۍ د مصرفولو لپاره پلان او برنامه موجوده وي. ډېر کله که خبره د کورنی اقتصاد مطرح کیږي، نو د ښځو رول پکې له لیرې محسوس وي. مهمه پوښتنه دا ده چې که ښځې کافي سواد هم ونه لري، څه ډول کولی شي د کور مالي چارې کنټرول او تنظیم کړي. 15 کلنه صفیه وایي په ماشومتوب کې له زده کړو پاتې شوه او تر واده وروسته یې هم زده کړو ته زمینه نه وه برابره، خو د کور ټولې مالي چارې یې په لاس کې اخیستي. نوموړي چې خوښي یې په صورت کې له ورایه ښکارېده، له موږ سره په مرکه کې وویل تازه یوه اونۍ کېږي چې کور یې په ګروي نیولی، او دا د هغو پیسو ګټه ده چې دې سپما کړې وې.
کله 200 300 500 توکلي ده چې کله به کاري کله به نه. ټکسیرانی کوي چې ماشومان مې یو کالی ګورم چې نه چې هغې نه استفاده کوم، بله رقم جوړوم چې د همغه کالی یو محفل کې یو میلمستۍ استفاده شي. ورنه یا د یو ماشومې بل ته اچولی، د بل مې بل ته اچولی. بوټونه هم همداسې کېږي چې دا یو پغتېږي، بله چای بله چای پید نور اخر کې هغه خرابېږي. نو پلک زمونږ یو کور و، د خسر مې به هغه مې خرڅ کړو. زمونږ برخه چې راورسېده هغه سو شو، یو ټوله کړې وې هغه مې واچولې به مې کور مګرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکي شبانه وایي له خوند سره یې بدې ورځې ګاللې دي. ښه خوراک او ښکلې جامې یې تر څو کلونو په سترګو نه وې لیدلې، خو بیا هم هر څه یې وزغمل او اوس د کور څښتنه ده. د نوموړي په خبره له څو کاله مهاجرت وروسته چې خپل هیواد ته راستنه شوه، یوازینی فکر چې ورسره ملګری شو دا و چې څنګه کولی شي د خپل میړه کم عاید هم د کور مصارفو لپاره ولګوي او هم یې سپما کړي. د شبانی په وینا په شپو شپو یې سپوره ډوډۍ وخوړه، خو پیسې یې د یوه کور اخیستلو لپاره ټولې کړې.
که وته مګې نه مخپل یا شای با ته د اولادو دې مېش کې مدونه مصرف دی، دونه می پسنداز دی، دونه می مثلا مریضی کې تلې، دونه می کالوي کې مصرف کړی. هر شی د انسان په حسابي کدی حساب چوکاټ نه وته نو خرابې راځي. ځوان مونږ کله چې ماجر شلو د پاسه راکټونه راته او ما دونه دلوده لاړو پاکستان گزارم سره کړی. مونږ چاته د سینې د ویل چې مونږ چین لري ما چې دلوده د ځلې می خوند اسکر شو پاس کړی کې می طلاق بل خرڅ بیرته خدای را.
په افغاني ټولنه کې د زینو باور دا دی چې خزه د کور او نارینه باید د بهر کار وکړي، نو ځکه که د خوند عاید د کور ټول اړتیاوې پوره نکړي نو ګټه خزه ته نیول کیږي چې ګواکې بی پروا ده. د کابل اوسیدونکي رڼا وایي خاوند یې مزدور کار دی او د ورځې 100 یا 200 افغانۍ ګټي، خو دا پیسې یې د کور مصارفو لپاره نه پوره کیږي. د هغې په خبره څو کاله د خسرګنۍ پیغورونه واورېدل، نو ځکه یې اوس د ځان لپاره ځانګړی مهالویش جوړ کړی او د هغه سره سم چلند کوي. دا وایي اوس ښه پوهېږي چې کمې پیسې څنګه د کور ټولو اړتیاوو ته ورسوي.
کله کله ستا مثلا ښه کار وکړي مرز کار صحیح یې شل یا 10 روپۍ ځان ته ساتم. یورانو همیشه هم دغه تنه راته راکوسي ته ښځه نه یې او ځان ته یو زندګي ژوند نه جوړوي او پیسې ولې ځان ته ذخیره نه کوي. اوس فضل خدای داسې خپل کور هم چلوم، خپل اولادونه هم استعمال کوم.
له بل لوري د کابل اوسیدونکی پرویز وایي د یوې دولتي ادارې مامور دی او د میاشتې 10,000 افغانۍ معاش اخلي، خو له همدې پیسو هم د کور کرایه پرې کوي او هم د کور او د ماشومانو د زده کړو مصارف ورکوي. د پرویز په خبره د ګډ ژوند په یولسو کلونو کې کله هم چاته لاس نه دی اوږد کړی. دی وایي میرمن یې د کور د لګښت په برخه کې ډیر احتیاط کوي، نو ځکه یې ژوند ښه روان دی.
زه خپل میاشتنی معاش چې کله اخلم میرمن ته مې سپارم، هغه زما د پیسو نه یا زما د هغه مصارفو نه ډیره ښه ساتنه کوي او ډیر ښه مدیریت کوي. په دې برخه کې هر نارینه ته پکار ده چې خپل ټول هغه مالیاتي مسؤلیت چې ده هغه په کور کې خپل میرمن ته وسپاري، نو میرمن مې دا ډیر ښه مدیریت کوي او زه ترې خوشاله یم. زه په دې برخه کې راضي یم.
د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ نور صافی بیا وایي دا سمه ده چې په افغانستان کې زیاتره ښځې بې سواده دي، خو په دوی کې لوی کمال دا دی چې د کور چارې داسې مخته وړي چې که یوه ورځ هم دا دنده نارینه و ته وسپارل شي نو له عهدې به یې وتلی نه شي. هغه په دیاړه د خپل مور مثال ورکوي چې د کور ټول مالی چارې په سمه توګه کنټرولولې.
د سیندې چې ټول تنه بسواد خزي مصرف کوي په څنګه شته دي، داسې بسواد خزي په لکول شو خپل مور نه ويم چې تل زموږ د کورنۍ پیسې زما د مور لاس کې وي، پالک چې سواد نه درلوده، اما هغه پیدل چې په هفته کې چی پاخه کی د کوم پیسو نه د کوم وخت پورې کار واخلي.
د هرات ولایت اوسیدونکو نواب بیا په دې نظر دی که ځینو ښځو ته هر څومره پیسې په لاس کې ورکړي نو نه یوازې بې ځایه لګښتونه نه پوره کیږي، بلکې د بل ورته دی هم مجبوروي. د نواب په خبره ولس کالی له واده تیریږي، مخکې ښه دنده او لوړ معاش درلوده خو یوه روپۍ هم نه ده سپما کړې. د هغه په خبره په هغو کلونو کې چې عاید ښه و مېرمنې یې ټولې پیسې په ښکلو جامو او بې ځایه لګښتونو لګولې. د نواب په وینا اوس د ښځینه صادرونو د خرڅولو یو کوچنی دوکان لري چې کاروبار یې هم چندان ښه نه دی.
ولاد خزو خو توقعات ډیره ده، موږ کالینه لرم ده، داسې جامې غواړم، داسې نوې جامې غواړم، راغلی د بازار کې سزمه بازار ده، داسې شی غواړم. خو مېلمه راغلی و په کور کې دا غیبت کوي کې پیسې نشته، داسې داسې شی په کور کې نه راولي، کالی غواړم کالی نه راولي، شی غواړم شی نه راولي، ډیره سخته ده. که پیسې و خو بس کوم مشکل نشته، خو شرایط داسې راغلی ده کې ډیره سخته ده، روپۍ بخي ورکه ده.
نواب د کور ټولې چارې په خزو پورې اړوند بولي، نو ځکه وایي دا د ښځو دنده ده چې کورنۍ نیکمرغه کړي. خو آیا اقتصادي چارې د افرادو په روحي او رواني وضعیت هم اغیز کولی شي کنه؟ افغان ارواپوه ضیاءالحق شمس وایي ډېر کله اقتصادي موضوعات د ښځې او خاوند په ژوند رواني اغیزې هم لرلی شي، او که کنټرول نشي ممکن دغه اړیکه کمرنګه شي.
دا بې اعتمادۍ باندې اړولی شي، په بې پروايي باندې اړولی شي، په توهین او تحقیر باندې اړولی شي، او دا رابطه کولی شي ډېره زیږه او کلکه کړي، وچه کړي، هغه خپل وجود مصرفوي تر څو د کورنۍ د وجود د پاتې کېدو یو څه امکانات پیدا کړي. د چې بیرته دا لګښت په بیروي ډول سره وړاندې ځي، یا تاسو دغه وجود مصرفوي پروا نه کوئ، هغه هم طبعا حق لري چې بې پروا ونه کړي. دا اړیکه باندې فوق العاده تاثیر کولی شي، برعکس هم ډېر ښه دی. هر څومره چې لګښت کې پام کیږي، هر څومره چې معقول او متوازن لګښت کیږي او مشوره باندې کیږي، رابطه مو مخ کیږي، صداقت او صمیمیت مو ډېریږي.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه ده چې فرشته غنی جوړوي.